مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سويزه بوريوال کاکړ مو په دیو ستا خبري غړې کې هر کله کوم تاسو په دې خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان افغانستان سیمې یو نړۍ پاړي یو شمیر ریپورتونه او شننی او ریډلای سي خو تر دې هر څوړاندې بعد دې سات خبرونه ل مجید بابر څخه وو.
لومبے مشال خبرونو سرټکی د افغانستان په اړه هارت آف ایشیا د ورځنی کانفرنس په نن په اسلام آباد کې شروع کیږي. د خیبر قبایلی سیمې پولیټیکل ایجن شهاب علی شاوایی د یادې سیمې په 65% برخه کې امن پرده شوې ده. عراق ترکی ته خبرداری ورکړې چې خپل ګواکونه دي د دغه هیواد شمالي برخونو زر تر زر وباسي. مشال خبرونو تفصیل نن په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا د زړه دوه ورځنی کانفرنس پیل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی هم اسلام آباد ته دی او سبا چهارشنبه به په دې کانفرنس کې ګډون وکړي. تیر ورځ په کابل کې ښاغلی غنی د غونډه کې د ګډون په اړه پاکستان ته د سفر په اړه وویل.
آدم با کسایی صحبت میکنه که امرایشان یک بحث جدی، یک مشکل جدی.
ولسمشر غنی وی یو چوک لاغ کسانو سر خبری کوي چې ورسره یو جدی بحث او ستونزه ولري. بنیادی مسله د افغانستان او پاکستان د دوو خپلواکو هیوادونو ترمنځ د سولې مسله ده. له همدې کبله د دوو دولتونو اړیکې د دوو تنکیو ځوانانو اړیکې نه دي چې یو سات پخلا او یو سات مرور وي. موږ حق لرو چې له خپلو بنیادی ګټو څخه په هر مجلس او هر ځای کې د ملي ګټو پر بنسټ دفاع وکړو،
منافع ملي خود دفاع کړو.
د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو اړیکو ملي امنیت سلاکار سرتاج جدید امریکا غ ګردو څنګه ته ویلي چې افغان ولسمشر سره به د کانفرنس ترڅنګ نور لیدنه هم وشي چې پکې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو او د سولې د خبرو اترو د بیا پیل پر موضوعاتو هم بحثونه وشي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویلي دي چې د هند د خارجه چارو د وزیر میرمن سوشما سوراج ترڅنګ د چین، تاجکستان، کرغیزستان او ایران د خارجه چارو وزیرانو هم په دې غونډه کې د برخه اخیستو پخلی کړی دی. د افغانستان په اړه د آسیا د زړه په نوم د سیمې او لړۍ د یو شمیر هیوادونو په ګډون د کانفرنسونو لړۍ 15 کاله مخکې په استنبول کې پیل شوه. ورپسې هر کال ورلپسې په افغانستان، قزاقستان او چین کې غونډې وشوې چې د سخت کال غونډې په اسلام آباد کې ده. تیر ورځ د خیبر قبایلی سیمې پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه په یو ځانګړي مرکه کې مشال لیدو ته ویلي چې د امنیتي ځواکونو په مرسته د ایجنسۍ په 65% برخه کې امن ځای پر ځای کړی دی او د باړې خواوشا 15000 بې کوره شوې کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې کړې دي. په سیمه کې د وسلوالو ډلو د بیا راتګ په اړه ښاغلی شهاب علی شاه زیاته کړه.
تیرا هفته ټول سپاه قوم په ډاګه باندې دا اعلان وکړو، لشکر اسلام نه لا تعلقي بلکې ټول عسکري تنظیمونو نه غیلا تعلقي اعلان وکړو او تړونه وکړو چې د دې په خاور باندې به نه صرف دهشتګرد په خپل پر خودي شي بلکې دلته چې څومره هم سپاه قبایل اوسيږي هغه به د هر قسمه مرسته نه کوي دهشتګردو سره.
خو بلخوا باړې ته ستانه شوي خلک بیا وایي چې د دوی هر څه ویجاړ شوي او باید بیا بهرې لپاره ګامونه پورته کړل شي. عراق ترکی ته ویلی دی چې نن نه دی د دغه هیواد په شمالي برخو کې ځای پر ځای خپل سرتیري ستنول پیل کړي. ګنې کده دغه نیټې نه پس هم ترکی ځواکونه په دغه هیواد کې پاتې شول نو د ملګرو ملتونو د امنیتي کونسل لخوا به د ترکی پر ضد د کاروایي غوښتنه وکړي. د عراق وزیر اعظم حیدر علي بادی ویلی دی چې ترکی ځواکونه دغه هیواد ته د بغداد د اجازت نه بغیر داخل شوي دي او لازمه ده چې نن نه دغه ځواکونه ستانه شي. د ترکی وزیر خارجه مولود چاوش اوغلو تیر ورځ وویل چې دوی د روانې میاشتې په درېمه نیټه په عراقي ښار موصل کې د مخکنه ځای پر دښو ځواکونو د حفاظت لپاره د غسرتي ریاست ولی وو. موصل ښار د تیر کال نه د اسلامي دولت وسطوالې ډلې په قبضه کې ده. ترکی د ښار ته خپل ځواکونه د کوردي پشمرګه ځواکونو او د موصل ښار نه چاپیره میشتو قبایلي جنګیالیو د روزنې لپاره استولي وو. امریکایي چارواکو داوا کړی دا چې د شام په شرقي برخه کې دغه هواد سرتیری په امریکایي هوایي بمباری کې نه بلکې د روس لخوا په بمباری کې پنه خښوي دي. تیر ورځ شام دغه هواد په دیارو زور صوبې کې په یو پوځي کیمپ د بمباری په نتیجه کې د درو سرتیرو په وجنه او د دیارو سنورو په جوبل کولو د امریکا په مشرۍ هغه ائتلاف تورن کړی وو چې د اسلامي دولت وسلواري ډلې پر ضد جګړه کوي. د بشري حقوقو په اړه د شام د سارن ډلې هم دغه بریدونو ذمہواري د امریکا په مشرۍ ائتلاف باندې چولې وو، خو امریکایي چارواکي وایي چې د دې بریدونو ذمہوار روس دی. یو امریکایي چارواکی ویلی و چې په دیارو زور کې د اتوار د ورځې بریدونه د روس لخوا د لری واټن د بمبارۍ نتیجه وه او زیاته کړې وه چې موږ د اسد رژیم سره په جګړه کې نه یو بوخت او موږ کوم جواز نه لرو چې شامی پوس په نخه کړو. امریکا په باقاعدګۍ سره روس تورنوي چې په شام کې هدفونه د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په مقابله کې کم پنخ لگی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. روسي چارواکي وایي د ماسکو په مرکزی سیمه کې د بسونو په یو اډه کې یوې وړې چاودنې درې کسان سرسري ټپیان کړي دي. چاودنه پرون ناوخته د پوکرو کا په نوم د ماسکو په یو کوڅه کې وشوه. د هغې سیمه ده چیرې چې شاوخوا یو شمېر کیفه او شرابخانې دي. د روس د کورونو چارو د وزارت ویاند اندری ګالیا کبلوف ویلي دا د کمې اندازې چاودېدونکو موادو له کبله رامنځته شوې چاودنه ده چې ښایي د روان موټر او یاله نږدې ودانو غورځول شوي وي. د نوموړي په وینا د چاودنې له کبله ماتو شوو شیشو درې کسان سرسري ټپیان کړي. د روس خبری ایجنسیونو تر دې مخکې راپور ورکړی و چې درې واړه ژوبل کسان ښځې وي. او وروستۍ خبر دا چې جرمني د دې کال په تیرو یوولسو میاشتو کې 915,000 پناه غوښتونکي رجسټر کړي دي. پرون د دې هیواد د کورونو چارو وزیر وویل د دې پناه غوښتونکو نیمایي د شام سره تعلق لرونکي دي. د پناه غوښتونکو دویمه لویه ډله د افغانانو او بیا د عراقیانو ده چې په ترتیب سره د ټولو پناه غوښتونکو په سلو کې 1400 کې 10 برخې جوړوي. ویل کېږي چې د ساړه ژمي د رابره کېدو سربیره دغه هیواد ته د نوو کډوالو ورتګ کم شوی نه دی. جرمني د یورپي یونین هغه غړی هیواد دی چې تر بل هر یورپي هیواد ډېر کډوال سکه کال ورغلی. ویل کېږي چې د هیواد ته پر روان کال کې د ورغلو کډوالو شمیر د 2013 کال په مقابله کې سلور چنده ده. د جرمني چانسلری انجلا میرکل د اگست میاشت کې ویلی وو چې هیواد یې تمه لري اته لکه پناه غوښتونکو به د کال د هیواد ته ورشي. د مشال د خبرونو پای او اوس به تاسو د موسم حال او د کرنټ شوبې زموږ د همکار ریاض مساخیل نووري.
د پینډیل شیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه د نه پورس د پاکستانی روپیا مقابله کې د زینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپ دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.6 روپے او 1.5 پیسې غستی کیږي او په 1.6 روپے 50 پیسې خرسيږي. یو پاوند په 1.6 روپے 50 پیسې او 1.6 روپے 60 پیسې. یو یورو په 1.44 روپے 80 پیسې او 1.15 روپے 1.5 پیسې. د سعودي عرب ریال په 30 روپے او په 30 روپے 15 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 30 روپے 50 پیسې او په یو کم 1.5 روپے. یو افغانې په یو روپې 2.5 پیسې او یو روپې 4.5 پیسې او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپې 233 اغستل کیږي او 231 خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د شروع په ورځ به کوټه کې اسمان شین وي خو پیښور او بنو کې به نری باران وي. کوټه کې د تودوخې کمه درجه منفی 4 او لوړه 15 درجې. پیښور او بنو کې 10 او 19 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریده چې مجید بابر او ریاض مساخیل وړاندې کول. د افغانستان په اړه د آسیا زړونو می کانفرنس لنن څخه په اسلام آباد کې پیلېږي. د سیمې چارو یو کارپو وای
د افغانستان یو ډېر اهمیت ته په دې کانفرنس کې او بلکې دغه کانفرنس ته د افغانستان شرکت یو روح ور بخلی ده او په دغه کانفرنس کې د سیمې د هیوادونو دلچسپي زیاته کړې ده.
ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی به هم سبا په دې کانفرنس کې شریک شي. ریپورټونه وایي چې د پنجاب صوبې په جنوب کې سخت درزي زیاته شوې ده. د امنیتي چارو کارپوهان وایي پاکستانی ځواکونه یوازې د هغو ډلو پر ضد عملیات کوي چې د پاکستان په تاوان وي.
د خواش خپل هم چې کوم داسې ګروپونه دي چې هغې ته منظور نظر دي یا په افغانستان کې دلچسپي لري، هغې ته لاس ته داسې ندي ویلې کشمیر کې څوم دلچسپي لري، صرف هغه ګروپونو سره جنګ کړی دی چې د پاکستان خلاف لګیا دي.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیه وایي چې په زیاتره سیمو کې یې امن پر ځای کړی دی او په زرګونه کورنۍ باړې ته ستنې کړي دي. خو ځایي یو مشر وایي
ورونه ای ویرون شوی دی، سکولونه ای ویرون شوی دی، سپتالونه ای ویرون شوی دی، سړک ای ویرون شوی دی، حکومت په باندې غاور وکړو.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور ریپورټونه او شننې هم د دې خبرونې برخه دي. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریده، د افغانستان په اړه د آسیا زړه نومي دورځنۍ کانفرنس لنن څخه په اسلام آباد کې پیلېږي. په دې غونډه کې به د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی ترڅنګ د هند د بهرنیو چارو وزیر آیوش میرنور سیمه ییز مشران ګډون کوي. اوس پرتنه ده چې د دې غونډې د افغانستان لپاره ارزښت څه دی. زبی الله شفق په دې اړه ریپورت لري.
ټاکل شوی د سې شمې په ورځ د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د استانبول پروسیا سیاسي دورځنې نړیوال کانفرنس جوړ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دغه کانفرنس کې به د استانبول پروسس فارلس غړي او ولس ملاتړي هیوادونه او یولس نړیوال سازمانونه له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سیمې د اقتصادي او خپلمنځي اړیکو د پرمختیا په اړه خبرې وکړي. په دغه کانفرنس کې به د نورو هیوادونو د چارواکو په ګډون د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني او د هند بهرنیو چارو وزیره سشما سوراج هم ګډون وکړي. د افغانستان ولسمشر په داسې وخت کې پاکستان ته سفر کوي چې په دې وروستۍ کې د اسلام آباد او کابل اړیکې یو څه ترینګل شوي او همداراز تر 2012 میلادي کال وروسته دا لومړی ځل دی چې د هند بهرنیو چارو وزیره اسلام آباد ته راځي. دا د استانبول پروسې یا د آسیا د هیوادونو پنځم کانفرنس دی چې د دې لړۍ لومړی کانفرنس په 2012 میلادي کال د ترکیې په استانبول ښار کې جوړ شوی و. په عین حال کې د پاکستان او افغانستان د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان دا کانفرنس د افغانستان پاکستان او سیمې د هیوادونو لپاره مهم بولي او وایي چې ښایي ښې نتیجې به ورکړي. د سیمه ییزو چارو څارونکی سمی یوسف زی هم اسلام آباد ته د افغان ولسمشر او د هند بهرنیو چارو د وزیر سفر د آسیا د کانفرنس د پرمختیا لپاره مهم بولي او زیاتوي چې د افغان ولسمشر سفر به د پاکستان او افغانستان ترمنځ وروستي بد اعتمادي لږ څه کمه کړي. سمی یوسف زی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د هاته آسیا کانفرنس تر ټولو مهم ملاقاتونه هغه په بالکل په دې وروستۍ لمحو کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غني صاحب په راتګ به پاکستان ته هغه برادر چې پاکستان او افغانستان په دې وروستیو کې چې کومې اړیکې خرابې شوې دي دا به د هغو ترمنځ ملاقاتونه د پاکستان له صدر اعظم سره په مشترکه ډول د دغه کانفرنس کې افتتاح کول دا به تر ټولو مهم وي. همدا ډول د هند او پاکستان تعلقات هغه هم انتهایي په خرابېدو طرف ته روان دي او په دغه د وزیر خارجه د هندوستان چې هغه به هم د کانفرنس ته راځي او هغوی هم په آخري دقیقه کې دا فیصله وکړه کله چې د افغان ولسمشر د راتګ فیصله واوریدل. نو زما په خیال د افغانستان یو ډېر اهمیت ته په دې کانفرنس کې او بلکې دغه کانفرنس ته د افغانستان شرکت یو روح ور بخلی ده او په دغه کانفرنس کې د سیمې د هیوادونو دلچسپي زیاته کړې ده.
د یادونه وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف 13 اونۍ په پیرس کې د اقلیم د بدلون په اړه جوړ شوي کانفرنس په سنډه کې له افغان ولسمشر سره ولیده او هغه ته یې په اسلام آباد کې د آسیا د په کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړه چې نوموړي تر کانفرنس یوازې یو ورځ مخکې ومنله.
زه به شفاکو ولګیږي چې ولسمشر اشرف غنی به اسلام آباد ته د خپل سفر په ترڅ کې د کوربه هیواد له چارواکو سره نور لیدکاته هم وکړي. دا چې اسلام آباد ته د افغان ولسمشر د سفر به څه لاسته راوړین ولري او کارپوهان ورته په کومه سترګ ګوري اجملند پری رپورت لري.
خپل ولسمشر پرون په کابل کې خبريالانو سره خبرو کې په دې اړه چې اسلام آباد کې به څه وکړي او څه پیغام لري د جزئیات لور کول ډډه وکړه خو یې ویل چې ل څرګند پیغام سره سي. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتجزیز امریکا غږ اردو څنګه ته ویلي چې په کانفرنس کې پر ګډون سربیره به افغان ولسمشر اشرف غنی سره نور لیدنه هم وشي او د سولې په لارو چارو او د مذاکراتو پر بیا پایل به ورسره خبري وشي. په داسې حال کې چې پاکستان ته د ولسمشر غنی په خانه سفر چې واقع ته لرسیدو لګروستي وکړ کومه محسوسه نتیجه نه لرله، نو موري بل سفر ته څنګه زړه خکړ او دغه هیواد ته د پخواني سفر سره به څه توپیر ولري دا پښتنه مو د کابل پانتون د سیاسي علومو د پونسل استاد نصر الله ستانک زینه کړي.
دقیقا متفاوض اول تجارب حکومت رئیس
خغلی ستانک زیوی دقیقا له پخواني سفر سره توپیر لري. لومړی خو ډاکټر اشرف غنی د پخواني ولسمشر حامد کرزي تجربه لزان سره لري. دویمه موضوع خپل د ملي وحدت د حکومت په پایل کې پاکستان ته د نږدې کېدو او د اسلام آباد پر چارواکو د اعتماد موضوع ده چې له بده مرغه برعکس نتایج لرل. او دریم دا چې د ازل په اسلام آباد کې د آسیا د زړه کانفرنس جوړیږي چې یو دوړخیزه یا درې اړخیزه غونډه نه بلکې د سیمې د هیوادونو او د نړۍ ستر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي پکې ګډون کوي. خغلی سنګزی ویل که څه هم دا بل وخت نه مخکې وي چې ویل شي اسلام آباد کې د دې کانفرنس او پکې افغان ولسمشر له ګډون څخه به کومه محسوسه نتیجه ترلاسه شي کنه، خو نوموړي د افغان لوري تمتري د غلطه راټول شو استاز او پاکستانی چارواکو ته د افغانستان روخانه پیغام رسول و خود چې خپل ولسمشر هم ورته په پرونی خبری غونډه کې اشاره وکړه. خو د افغانستان د نن یو شمیر نور بیا په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د پاکستان په تګلارې کې کوم څرګند بدلون نه ویني د هیواد ته د افغان ولسمشر بیا ورتګ مناسب نه ګڼي. د افغانستان د ملي امنیت پوښانه رئیس او د زرغون بهیر مشر امر الله صالح په غلیکنه کې چې پر خپل فیسبوک پاڼه خبره کړي په تیر کال کې په افغانستان کې سخت نامنو یو د پاکستان لاسوهنی د افغان چارواکو پر لپسې شکایتونو ته په اشاره ویلي چې د ولسمشر غنی داس سفر له هیڅ پلوه د توجیه وړ نه دی. ښاغلی صالح د ولسمشر غنی د دې سفر په اړه داسې پوښتنې راپورته کړي: آیا کومه ځانګړې ژمنه شته چې وښیي دا سفر به دې ته ورته د لسګونو نورو سفرونو سره توپیر ولري؟ آیا پاکستان د افغانانو د وژنې له کبله بخښنه غوښتي؟ او آیا کوم بهرني هیواد د دې سفر د نتیجو ضمانت پر غاړه اخیستی؟ خو پرون چې کله په کابل کې په یوه خبري غونډه کې له ولسمشر غنی ورته پوښتنه وشوه، هغه وویل:
آدم با کسایی صحبت میکنه که امرایشان یک بحث جدی، یک مشکل جدی.
ولسمشر غنی وایي یو څوک له هغه کسانو سره خبري کوي چې ورسره یو جدي بحث او ستونزه ولري. بنیادي مسله د افغانستان او پاکستان د دوو خپلواکو هیوادونو ترمنځ د سولې مسله ده. له همدې کبله د دوو دولتونو اړیکې د دوو تنکیو ځوانانو اړیکې نه دي چې یو ساعت پخلا او یو ساعت مرور وي. موږ حق لرو چې له خپلو بنیادي ګټو څخه په هر مجلس او هر ځای کې د ملي ګټو پر بنسټ دفاع وکړو،
منافع ملي خود دفاع کړو.
ولسمشر غنی دا هم رد کړه چې ګوندې د پاکستان په اړه څرګند سیاست نه لري. هغه ویل تیر کال د پاکستان په زړه کې اعلان وکړ چې دا هیواد د افغانستان سره په یوې نا اعلان شوې جګړې کې ښکیل دی. ولسمشر غنی همدارنګه زیاته کړه چې د افغانستان سیاست په تیر کال کې نړیواله اجماع را جلب کړې او د په وینا په اړه یې یوه سیمه ییزه اجماع هم د راټولېدو په حال کې ده.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پاکستان کې د الهدا پوهنتون چارواکي وایي چې د دسمبر پر 2 نیټه د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې برید کوونکی تاشفین ملک د پنجاب په الهدا پوهنتون کې زده کړې کولې، خو بیا د واده کېدو وروسته امریکا ته ولاړه. که څه هم د پاکستان چارواکي وایي د تاشفین ملک د پیشې تور باید په ټول پاکستان ونه لګول شي، خو کارپوهان وایي چې په نړۍ کې اکثره د داسې قسمه پیشو خبرونه راغلي دي چې ریشیه په پاکستان کې موجود دي. انیس اجمل په پاکستان او په ځنګړی توګه پنجاب کې د سختدریزي پاړه ریپورت برابر کړی.
په پاکستان کې د الهدا یونیورسټي ویاند وای د امریکا په کالیفورنیا ریاست کې د 2 دسمبر برید تورنا تاشفین ملک په ملتان کې په الهدا یونیورسټي کې یو کال زده کړې کړې دي. د دې پوهنتون ویاندې فرخ چودري مشال ریډیو ته ویلي چې د زده کړو وروسته له دوی تاشفین ملک سره هیڅ رابطه نه ده شوې. او هغی زمون په اداره کې سموده زده کړې کړې وي. په 18 اپریل 2013 کال کې هغی مونږ سره داخله کړې و او په 3 مئی 2014 کال کې هغی خپل اخیری پرچه ورکړه او بیا ویل چې نور سبق بعد خطو کتابت په ذریعہ وایم، ځکه چې زه امریکا ته ځم، زما واده کیږي. بیا هغی مونږ ته په 18 مئی 2014 باندې یو ایمیل وکړ چې ما ته د کرسپونډنټ کورس تفصیل ولیکي. دا غي ورسته نه مونږ ته ایمیل راغلی دی او نه په بل ذریعہ سره رابطہ کړی دا. فرخ چودري سیاتوی چې تاشفین ملک لاغي سره د ملتان د سیمینار رجسٹرډ شوی وو، په خپل ټولګي کې تر ټولو تکړه او قابلیت جنه وو.
د
تاشفین ملک رویا نور جنکو سره ډیره د دوستۍ ډکه وا او مونږ ته چیرته هم دا نه و محسوس شوی چې دا به په راتلونکي کې یو داسې برید وکړي. زمونږ په اداره کې خلکو ته د اوبو نه ضایع کولو روزنه هم ورکول کیږي، نو بیا به مونږ د وینې بیولو روزنه څنګه ورکو؟
بلخوا د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان یوې خبري غونډې ته ویلي دي چې تاشفین ملک په پیخه ټول پاکستان بدنامول نه دی پکار.
ایک شخص یا ایک خاتون اگر پاکستان
میں کرد یو تن یا یو شذ په پاکستان کې روستۍ قومي شناخت موجود وي او ثبات کار وکړي، نو تاسو ټول پاکستان باندې د هغې تور نسی لګولای. په دې لړ کې چې په نړیواله توګه زموږ د پلاتونو کومه ځمواري جوړیږي، د هغې وړاندیز مو کړی دی.
په پنجاب او په خاصه توګه جنوبی پنجاب کې اکثره د مختلفو پیښو او د وسلوالو ډلو د موجودګۍ خبرونه مخې ته راغلي دي. دا چې د پاکستان حکومت تر اوسه الته د موجودو وسلوالو ډلو پر ضد څه تګلارې لري. کارپو ریټایرډ لیفټیننټ جنرال تلت مسعود وایي د پنجاب وسلوالي ډلې دا مهال د پاکستان په لومړیتوبونو کې نه دي شاملې.
د پاکستان په لومړیتوبونو کې دا مهال تحریک طالبان پاکستان او دغسې ځینې نورې ډلې دي، خو هغه ډلې چې په پنجاب کې مشران موجود دي د پاکستان په ترجیحاتو کې لا نه دي شامل شوي، کوي نو پر ضد به یې عملیات هم وکړي.
بلخوا کارپو ریټایرډ بریګیډیر محمد سعد وایي د پاکستان حکومت په پنجاب کې د وسلوالو ډلو پر ضد ځکه عملیات نه کوي چې هلته وسلوالو ډلو پوره سیمې نه دي نیولې او د قبایلي سیمو او کراچۍ په څیر یې حالات په پنجاب کې نه دي خراب کړي.
زما په خیال باندې دغل ته چې کم عملیات پکار هغه به داسې فوجي عملیات دغه سیمې دا به د دې دا مرکزونه چې کم دغل ته دي کم ځای کې چې د دې ته دا نظریاتي تعلیمونه ورکول شي او دوی به نور لا خوږې خورېږي یا پوره منطقه کې خورېږي او دا جنګ خورېږي. نو زما په خیال باندې د دې دغه اعلان دی چې انټلیجنس بیسډ آپریشن دي، بعضې داسې منظور نظر ګروپونه دي لکه لشکر طیبه شو دغه خلاف هم کول پکار دي، فشار خو د فوج ډاکه پسته دی او د فوج خپل هم چې کوم داسې ګروپونه دي چې هغې ته منظور نظر دي یا په افغانستان کې دلچسپي لري، هغې ته لاس داسې ملي ویلي کشمیر کې څوک دلچسپي لري، صرف هغه ګروپونه سره جنگ کړی دی چې د پاکستان خلاف لګیا دي.
تشفین ملک او دغه خاوند سید رضوان فاروق د دسمبر په 2 منیټه د امریکا په کالیفورنیا ریاست کې د ټولنیزو خدماتو د یوې ادارې د میلې پر مهال په خلکو ډزې وکړې او 14 کسان یې ووژل او 21 زخمیان کړل. وروسته بیا تشفین ملک او دغه خاوند د پولیسو په ځوابي ډزو کې وژل شول. د مشال ریډیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوه بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
تاسو مونږ غږ له مشال ریډیو څخه واري او اوس به ځو خیبر ایجنسی ته. د خیبر ایجنسی د پولیټیکل انظامی چارواکي وایي چې دوی د ایجنسی په زیاتره برخو کې امن پر ځای کړی دي او باړي ته په زرګونه کورنۍ ستنې کړې دي، خو بل پلو ځایي مشران وایي چې یو خو د دوی اقتصادي ستونزې ذاتی دي او بل چې هر څه وران سوي دي هغه تر اوسه نه دي جوړ. د دوی په وینا حکومت باید دې ته غور وکړي. فرحات شنواری پری رپورٹ لري.
د ګول پورس په جمرود کې د یوې ځانګړې مرکې په محل د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر ایجنسی په زیاتره برخه کې امن بحال کړی دی او باړې ته په زرګونه بې کوره شوي کورنۍ ستنې کړې دي.
او تقریبا زمونږ د ایجنسی 60% علاقه چې بند و هغه کولاو شوې ده. نه صرف هغه کې پولیټیکل ایڈمنسٹریشن فعال شوی دی بلکې هغه ته د خلکو واپسی هم شروع شوی ده. تقریبا 85,000 فیملی چې دي دا موږ واپس کړی دي او انشاء الله د باقی مند خلک چې دي دا به واپس شي.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه نمو پوښتنه وکړه چې د باړې سپاه قبیله ولې خپل سیمې ته نستنوي. نو په ځواب کې وویل
سپاه قبایل سره زمونږ مذاکرات روان دي، هغه سره مذاکرات صرف اور صرف په دې وجه باندې حکومت کوي چې الته د لشکر اسلام مرکز. نو تاسو ته پته وي چې 13 هفته ټول سپاه قوم په ډاګه باندې دا اعلان وکړ، لشکر اسلام نه لا تعلقي بلکې ټول عسکري تنظیمونو نه غیلا تعلقي اعلان وکړ او تړون وکړ چې د دوی په خاوره باندې به نه صرف دهشتګرد په خپل پرې خودي شي بلکې دلته چې څومره هم سپاه قبایل اوسیږي هغه به د هر قسمه د یقین دهاني قوم سره کوي چې هغه به څه قسم هم مرسته نه کوي دهشتګردو سره. انشاءالله د بوتپور زمونږ دی سره بیل بل جرګه ده او زما امید دی که دغه رنګ د قبایلي مشرانو کې دار وی او د جرګه کامیاب شي نو ډیر زر بد دی واپسی عملی کړی شي.
د باړې اکاخیلو د قومي تړونی سرشته مشر ګل میران پردای وای چې د جګړو پوزي عملیاتو په وخت کې هر څه ویجاړ شوی دی او باید دا ورته سم کړی شي.
کورونه ویرون شوی دی، سکولونه ویرون شوی دی، سپتالونه ویرون شوی دی، سړک ویرون شوی دی. نمودا غوړو چې مهرباني وشي چې د باړې په ډیویژن کې چکم کومونه پروت دی نو د دغه د کوم شي ګون مجتاو خول د دغه ټول ضرورت دی او حکومت په باندې غوړ وکاو.
او د باړې سپاه قبیلې یو تن ملک باز پر دی وای چې باید د نورو قبیلو په سیر دی دوی هم خپل سیمه ته ولي ګل شي.
او مطلب داره چې ټولو کومه واپسی وشوا او ورسره د خپل ځای له وره مور او سپوی کوم چې کنده اتکه سم ریزلت نشته راي د واپسی نو دا غوړو چې خبره چل کا څنګه نور کومه واپس شو چې دا سم کوم واپس خپل کورول لور شو کورونه پر مون دي چې بس خپل کورول لور شو ته به خمه ولګو او مطلب داره چې خمه کې به عمر تیرو
یا د دیوی چې د خیبر جن سیپ باړه کی د 2009 رئیس د وسلوالو پر ضد په بیا بیا پوزي عملیات شوې دي خو په دې ورستو کې د خیبر ون پوزي عملیاتو په نتیجه کې باړه د وسلوالو نه پاک کړای شو خو بیا په تیراکو کې خېلو او افغان پولي تنزدې سیمو کې د وسلوالو پر ضد خیبر ټو په نامه پوزي عملیات دوام لري او وسلوالي ډلې هم په تیراکي وخت نا وخت د خپلې موجودګۍ اعلانونه کوي او په دې ورستو کې په امنیتي ځواکونو باندې د یو شمېر بریدونو ترسره کولو پړه هم په خپله غاړه اخیستې ده. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش، په لنډو سپو 2013، 15,300، 15,500، او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو .com باندې صفا اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو اوري د ټولي فاټا د استادانو سازمان یا آل فاټا ټیچرز اسوسییشن پرن په اسلام آباد کې احتجاجي مظاهره کړې او له حکومت یې غوښتنه کړې چې نه دیوازې د دوی په ترقی وسی بلکې د فاټا د استادانو چې کوم د شودنې لپاره کوم الاونس یا مرات ورکول شوي دي نو هغه دې هم بیرته پر ځای کړل شي. د استادانو د احتجاجي مظاهرې ته په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبري احمد الله ورغلی او دا رپورټ یې برابر کړی دی. دا آوازونه د قبایلی سیمونه راغلی د هغه استادانو دي کوم چې د ګل پورس په اسلام آباد کې د پریس کلب په وړاندې د خپلو حقونو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. د آل فاټا ټیچرز اسوسییشن صدر خان ملک خان مسعود مشال ریډیو ته وویل چې تر څو حکومت دا غوښتنې ونه مني نو تر هغې به مظاهره دوام لري.
زده کې پی کې ګورنمنټ یو ایسای په ملازمینو شي کې پی کې ګورنمنټ 1/7/2012 نه اپګریډیشن وکړه او د ما اپګریډیشن زپ 2013 نه په دې باندې اختایم. کله یو ایڈیشنل چیف سیکرٹری راځي، کله یو ډایریکټر راځي، کله ماته وی چې تا فایل اسټابلیشمنت ته تلای دی نو نه فاټا سیکرټریټ په شي انټرسټ اخلي. تقریبا 4 سال وشول چې استاد سره دروغ وی یا چندن به وشي سبا به وشي، خو چونکه زه ډېر بے انتهایی د خپل یونټ نه مجبور شوم چې اسلام آباد ته راغلم نو انشاءالله دومره پرې بازه موجود و اسلام آباد کې چې څو پرې زده اپګریډیشن نه تسلی بخښ شم.
د یاد اسوسییشن د مطبوعاتو سیکرټر آصف افریدی وایي
گورنر او د ایس ایس موږ مجبور وکړو دي سیستا چې نن په احتجاج باندې یو سوزل دي زموږ ریکوستونو کې سوزل دي زموږ مینتونو کې خو دې زموږ په خبره باندې اس امانه اونه کا بیا دې له موږ یو دمکی ورکا چې رورا کتا سو زموږ اپګریډیشن نه کوي نو موږ 30 نومبر نه کلاس بایکاټ شروع کوو. هغه کوم دې موږ سره ریسپانس رانه کوي تر 6 دسمبر پورې مکمل کلاس بایکاټ او په فاټه کې یو کلاس نه لګیدل اخر مجبورن شو او نن موږ فاټه کې لانو کوي ټول مکمل سکول نه بند شو پرایمری نه ته هایر سیکنډری پر موږ دلته کې په اسلام آباد کې پراته یو انصاف غواړو.
د فاټه سیاسي اتحاد مشر او د پاکستان پیپلز پارټي په خوانې د قومي اسمبلی غړی اخونزاده چټا
په دې موجوده وخت کې ما وتوی چې تاسو خپل مسائل ولیکئ ما ته راکئ زبا دا لیډر اپوزیشن ته ورکم پر روان اجلاس کې به په فلور اپ دی هاوس تاسو له دا مسلې خامخو چتای او دا غي نه پس سنټ کې به موزه پر حت الله بابر صاحب احتجاج سن سپ ته دا ورکم چې التم تاسو د پاره ناغوي आवाज اوچت کی.
مشال ریډیو چې کلا د استادانو د غوښتنې د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر په وړاندې کې خو دې نو د نو موړي وینا وا
میرا نن رابطہ شوی دو د سفران منیسټر سره دا غو مسله می اکثر ډیسکس چې دا خاله دې کولې نه سترګل کو ایا دې جن مسله دوی نه حل کیږي هغه میشته چې کوم سوال جواب ورکو میشو دې سره دا شیر کوي دې سره یو دې چې کوم نمایندګ دی یا لاستی یا شل دی هغه مخامخ لستی هغه به پرو برو میش خبره کی.
د ذکر دا چې په دې احتجاجي مظاهره کې د وونه ایجنسو او شپګ افرز نه راغلي استادانو ګډون وکړو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پام کوا جال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
اخر استمانا
لیکه چې تیر دی نه باسي پام کوا
الوی ګورګن صاحب دا خو مې
کارګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بفن
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی خدرته وایې میو چې بام کا
د مشال لړیو مزاحیا پروگرام بام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې پورز
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 نیم بجې سویل مجید بابر څخه د خبرونو لنډې زاورو
اسلام آباد کې د هارت اف ایشیا یا د اسیا د زړه د لوړپوړو چارواکو غونډه پیل شوه. د غونډې په پیل کې د افغانستان د خارجه چارو نائب وزیر حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز وینا وکړه. د دوی ویناوا چې د استنبول پروسس مقصد سیمه کې پوخ امن او قلاری راوستل او ترقی کول دي. پرته د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویلي دي چې د هند د خارجه چارو د وزیر میرمن سوشما شوراش تر څنګ د چین، تاجکستان، کرغیزستان او ایران د خارجه چارو وزیرانو هم په دې غونډه کې د برخې اخیستو پخلی کړی دی. تیر ورځ د خیبر قبایلی سیمې پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه په یو ځانګړي مرکه کې مشال ریډیو ته ویلي چې د امنیتي ځواکونو په مرسته یې د ایجنسۍ په 80% برخه کې امن ځای پر ځای کړی او د باړې خوښه 15,000 بې کوره شوي کورنۍ خپلو سیمو ته ستنی کړي دي. عراق ترکی ته ویلی دی چې نن نه دی د دغه هیواد په شمالي برخو کې ځای پر ځای خپل سرتیري ستنول پیل کړي. کنه کده دغه نیټې نه پس هم ترکی ځواکونه په دغه هیواد کې پاتې شول نو د ملګرو ملتونو د امنیتي کونسل لخوا به د ترکی پر ضد د کاروایي غوښتنه وکړي. امریکایي چارواکو دعوه کړې ده چې د شام په شرقي برخه کې د دغه هیواد سرتیري په امریکایي هوایي بمبارۍ کې نه بلکې د روس لخوا په بمبارۍ کې پنه شوې دي. تیر ورځ شام د دغه هیواد په ډیرو زورو شوبه کې په یو پوځي کیمپ د بمبارۍ په نتیجه کې د درو سرتیرو په وژنه او د دیارلسو نورو په ژوبل کولو د امریکا په مشرۍ هغه ائتلاف تورن کړی و چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جګړه کوي. روسي چارواکي وایي د ماسکو په مرکزي سیمه کې د بسونو په یواډه کې یوې وړې 14 کسان سرسري ټپیان کړي دي. جرمني د دې کال په تیرو 11 میاشتو کې 915,000 پناه غوښتونکي رجسټر کړي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مجید بابر درته د خبرونو لنډیز وړاندې کړه. اوس په اسلام آباد ته ولاړ سو او وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپل غنو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. احمد الله د ورځپاڼې لوستې دي.
آج ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې د افغانستان چارواکو سره د پښتون مشورولۍ رابطو له وجې د مذاکراتو لار خلاص شوې ده او په دې مذاکراتو کې یو مهم پرمختګ اسلام آباد کې شروع شوی هارت اف ایشیا کانفرنس کې هم کېدې شي، ځکه چې په کانفرنس کې بعد افغانستان په موجوده سیاسي او عسکري صورتحال تفصیلي خبرې کیږي. ورځپاڼه لیکي چې افغانستان سره د پاکستان تجارتي رابطې یو لوی تاریخ لري او دواړو ملکونو خپل منځي تجارت تر 2013 کال پورې 15 ارب ډالرو ته د رسولو پریکړه هم کړی دا. بلخوا خیبر پختونخوا اسمبلی پاکستان افغانستان تعلقاتو او په اولسی کچ رابطو زیاتولو لپاره یو پارلیمانی گروپ هم جوړ کړی دی. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې پاکستان یو آزاد او خود مختار ملک دی او د افغانستان په شمول ټولو گاونډي ملکونو سره ښه تعلقات غواړي. د دې ترڅنګ د پاکستان لخوا په افغانستان کې د امن لپاره پورته کړی شوي کوششونه هم د ټولو په وړاندې دي. نو وخت راغلی دی چې دواړه ملکونه خپل منځي اختلافات ختم کړي او د دې سیمې د امنیت لپاره په ګډه کار وکړي. دا ورځپاڼه خپل اداریه هند سره تعلقات یو وار بیا په ځای کې دولی کړي دا. ورځپاڼه لیکي چې هغه څه چې یو څو اونۍ وړاندې ممکن نه و نن ممکن ښکاري او هغه داسې چې اول د دوانو هیوادونو د اعلی وزیرانو ترمنځ په پیرس کې مختصر ملاقات، د هغې وروسته په بینکاک کې ملاقات او د دې دوانو ملاقاتونو نه سربیره نن د هند خارجه وزیر په پاکستان کې د امنیت په اړه سیمه ایز کانفرنس کې ګډون دی. ورځپاڼه لیکي چې د ځینې وجوهاتو له وجې د دوانو هیوادونو د یو بل سره ښې کې نلرلې، خو اوس یو وار بیا دا دواړه ملکونه د ښه پرمختګ په لور روان دي. ولې دا هم ښکاره ده چې دا دواړه هیوادونه وخت په وخت یو بل ته د شک په نظر هم ګوري. ورځپاڼه لیکي چې په اسلام آباد کې روان هارت اف ایشیا کانفرنس د کم کوربتوب چې پاکستان او افغانستان په ګډه سره کوي هم پاکستان او هند ته دا یو موقع ورکوي چې دواړه ملکونه خپل منځي تعلقات ښه کړي او د دې تعلقاتو له وجې به دا هم ممکن شي چې د پاکستان او هند په شمول په سیمه کې به د امنیت وضع ټینګ وساتلې شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې هند غواړي چې د ممبئی پیښو په اړه د هم څه پلټنې وشي نو پاکستان له دې لړکې کوټلي ګامونه پورته کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوالو مطبوعاتو کې مو د دوو ورځپاڼو لیکنې راخستې دي. نیویارک ټایمز په پاکستان کې او په ځنګړې توګه پنجاب صوبه کې د سخت دریځۍ د زیاتېدو په اړه لیکنه کړې ده، او د برتانیا ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان په ختیځ کې د داعش وسلوالې ډلې د فعالیتونو په اړه مقاله خپره کړې ده. بشیر ګواښ د دې دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د وروستیو کلونو کې پاکستان کې اسلامي تشدد زیات خپور شوی، د پنجاب په ملتان کې د بهاءالدین زکریا پوهنتون د عدم برداشت د خپرېدو مخنیوي کوشش کوي. دا پوهنتون تر هغې وروسته ډېر یادیږي چې تېر هفته د امریکې په کالیفورنیا کې یو سړي سید رضوان فاروق او د هغه ښځې 14 کسان ووژل. دغه ښځه پاکستان کې زیږیدلې تفشین ملک وه چې په یاد پوهنتون کې یې زده کړې کړې وې. د ورځپاڼې په خبره هغې په 2009 کال کې دغه پوهنتون کې په فارمسۍ کې زده کړې شروع کړې وې. همدغه مهال د ملتان ګیر شاپیر سیمو د سخت دریځو فرقیزو فعالیتونو لپاره نوم پیدا کړ. د بهاءالدین زکریا پوهنتون چارواکو په همغه میاشت کې چې تفشین ملک ترې ووتله د چارواکو سره د سخت دریځو د موندلو لپاره مرسته پیل کړه. اندېښنې دومره ډېرې وې چې پوهنتون کې د سخت دریځو د فعالیتونو د معلومولو لپاره ځای ځای کمرې ولګول شوې. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې یاد پوهنتون کې استادان تفشین ملکی و مؤدبه او سخته مذهب پالې شاګرده یدی. هغه با تل نقاب اغوست او د نارینه زده کوونکو سره ډېرې خبرې نه کولې. لا تر اوسه نه د معلومه چې نوموړی کله او څنګه سخت دریځه یا غیتوب ته مخه کړه. بلخوا د برتانیا د ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د افغانستان په مشرقي سیمو کې د پاکستان سره پر پوله ځینې ځایونه نیولې دي. ورځپاڼې د ځینو ډیپلوماتانو له خولې لیکلي چې یادې ډلې حکومتونه حیران کړي دي. د دغه ډلې د ډیرو پیسو د سرچینو په اړه هم یو او کره معلومات نشته. په مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د داعش را پیدا کېدل د عراق او شام په شان دي چې لومړی یې لږ ځای کنټرول کړی او بیا یې په ډېر قوت سره بریدونه کړي. ورځپاڼې د یوه څېړونکي شاشانک جوشي لخلي لیکلي چې ممکن داعش په افغانستان کې د طالبانو له اختلافاتو او د یو مشر له نشوالي ګټه واخلي او خفه طالبان د ځان ملګري کړي. داغه په خبره دوی همدغه طریقې په نورو ځایونو کې هم استعمال کړي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو زموږ ژغل مشال ریډیو خبري. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې موریدلای شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. په داسې حال کې چې د آذربایجان په سواحلو کې د نفتو ته استخراج په تاسیساتو کې د اورلګیدنې له پیښې درې ورځې تیریږي. په پیښه کې د شلو ورکو سویو کسانو د ژوندي پاتې کېدو په اړه هیلې پر ختمېدو دي. هلته تر اوسه د ژغورنې ډلو 2 کسان ژوندي ژغورلي دي. اجملاند په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د شخورنې ډلو پرون شپږ جسدونه له اوبو راوویستل. په دې ترتیب تر اوسه پورې په دې اور لګیدنه کې د وژل شوو کسانو شمیر 8 تنو ته ورسید. تر دې مخکې د شنبې او یک شنبې په ورځو 2 جسدونه د کسمین د سمندرګي له اوبو راوویستل شوي وو. د سوکار په نوم د نفتو دولتي شرکت ویلي 2 کارګر د پیښې په لومړۍ ورځ له تاسیساتو ژوندي ژغورل شوي، خو شل تنه لا هم تری تم دي. یو آذربایجاني چارواکي د پیښې د نفتو د دې شرکت په تاریخ کې تر ټولو ستر رقم یې زبللی. دا دې هواد له سواحل 160 کیلومتر لری په کسپین سمندرګي کې په دې تاسیساتو کې د ولګیدنې سبب آذربایجاني چارواکي هغه طوفان بولی چې د جمعې په ماخام په سیمه کې راپورته شو. د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف په رسمي ویبپاڼه کې وخبر شوې اعلامیه وایي د ورکو شوو کسانو د ژوندۍ موندل کېدو لپاره هیلې په کمیدو دي. علیف په دې اعلامیه کې د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره ځان ویر شریک کې بللې. تر دې ورځ مخکې نو مولې د ملي ماتم اعلان کړو چې د دې هواد دولتي بیرغونه نیم که خو او تفریحي پروګرامونه لغوه شي. خو د نفتو د دې شرکت د کارګرانو کورنۍ د سوکار دولتي شرکت او آذربایجاني چارواکي تورنه بيچي د شخورنې عملیاتي لابي نسميو ډاکو ظاهر تګي پرون لاغه 100 ساعت مخکې چې د ورور جسد له بو وایستل شي ازادې لړیو ته ویل دا وای دوی د ور وژنې هڅه کوله او د ورکو کسانو لټونی نه کاوه. د شخورنې عملیات هڅه چې په کار و تر سره نشو. د شخورنې په عملیاتو کې د آذربایجان د سرحدي خدماتو د ادارې وکښتیو 4 هلیکوپټر او همدار از د بیړنیو حالاتو د وزارت 4 هلیکوپټر او یو شمیر وړو کښتیو برخه لرله. د سوکار شرکت د کسپین سمندرګي پر غاړه لپرتو څلور هیوادونو ایران، ترکمنستان، قزاقستان او روسي غوښتې چې خپلو سواحلو کې دی د نادرکشو کارګرو د جسدونو لټون وکړي.
دا مشال ریډیو دا
رویټرز خبري ایجنټ لیکي د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې تر مخه سرش کال د افغانستان څخه د یو سل او شپېته زره څخه زیات کسان اروپا ته ننوتی دي او زیاتره افغانان اوس هم د اروپا ته د تلو اراده لري. ایجنټ لیکي په افغانستان کې د اقتصادي چارو پوهان او ځینې نور خلک دا نظر لري چې د حالات به د افغانستان اقتصاد ته زیان ورسوي. د لیکنې ځینې نورې برخې
رائټرز خبري ایجنټ لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان په ګڼ شمیر کې خلک اروپا ته د تللو اراده لري، ویل کیږي چې د حالات به افغانستان له هغو ګواښونو سره مخ کړي چې ورسره د هیواد او دغې اقتصاد د اوږدې مودې لپاره زیانمنېدای شي. د کډوالو دې صورتحال ته په کتو سره په افغانستان کې د نیټ لینکس په نامه د یوې کمپنۍ مشر فرید غیاسی د دې لپاره هڅې کوي چې په خپلې ادارې کې ښه کارکوونکي وساتي. رائټرز خبري ایجنټ لیکي د افغانستان بهر هیوادونو ته په تلونکو کسانو کې زیاتره د خاري سیمو سره تعلق لرونکي دي چې باید خپل قیمتي وخت په افغانستان کې تیر کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د جګړو خرابو حالاتو نه دراوتو هڅې کوي چې د شاوخوا 15 کالونو د بهرنیو مرستو وروسته په خپله د اوږدې مودې لپاره پایدار اقتصاد جوړ کړي. د غزنفر بانک یو مشر د اقتصادي چارو په احمد سیار ایجنټ ته ویلي دي چې نورو هیوادونو ته د خلکو کډه کېدل یو لوی زیان دی او هغه کسان چې نورو هیوادونو ته کډه کیږي پکې د زیاترو عمرونه تر 150 کلونو کم وي. نوموړي زیاته کړه دا ډیره د اندېښنې خبره ده ځکه چې دوی په افغانستان کې ډیر کم تجربه کاره یا سپیشلیسټ خلک لري. ایجنټ لیکي که څه هم د هغو افغان کډوالو سمې شمېرې نشته چې د یو بهتره ژوند لپاره نور هیوادونو ته هر کال کډه کیږي، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د شمېرو تر مخه سخت کال د 160,000 زیات افغانان اروپا ته ورغلي دي. په دې کې د زیاتره شمېره د 1300 میاشتو ده. د مهاجرت نړیوالې ادارې یو مشر ریچرډ ډینزیګر ویلي دي دا ضروري نه ده چې هر یو تن سره د ماسټرز ډیګري وي، خو باید چې په لوی شمېر کې ځوانان ولري چې په ټولنه کې تر ټولو زیاته باصلاحیته او هنرمنده طبقه ده. دغسې یو 1.5 کلن زده کوونکي چې د کابل پوهنتون نه یې د وکالت ډیګري اخیستې ده وایي هغه ته د وکالت په شعبه کې یوه ښه نوکري ملاو شوې ده، خو پخوا له نیټو سره د کار کولو له وجې ورته دړکې ورکړل شوې. اوس هیله لري چې په یو څو ورځو کې به اروپا ته ولاړ شي. ایجنټ لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی بیا تیره اونۍ ویلي دي هغه شتمن زده کوونکي چې په نورو هیوادونو کې زده کړې کوي باید د خپلو صلاحیتونو کارولو لپاره خپل وطن ته راشي.
انیسا اجملو د افغانستان ولسمشر اشرف غنی څلور اروپایي هیوادونو ته خپل سفر په امنیتي، اقتصادي او تجارتي برخو کې له لاستراوړو ډک بللی دی. ولسمشر غنی نن خبریالان ته وویل چې د دغه سفر پر مهال ټول هیوادونو له افغانستان سره د شو اړیکو او همکاریو ډاډ ورکړ. نور تفصیل خان محمد سیند راکوي.
جمهور رئیس اشرف غنی د نړۍ له هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو ټینګول مهم ګڼي او وایي چې د حکومت له پیل راهیسې دې هدف ته هڅې پیل کړې دي. اشرف غنی په همدې مقصد تیره اونۍ څلور اروپایي هیوادونو فرانسې، جرمني، ایټالیا او سویډن ته سفر وکړ او د دوشنبې په ورځ د خپل سفر د لاسته راوړنو په اړه معلومات ورکړل. دوبو بل د یادو هیوادونو له چارواکو سره د افغانستان پر امنیتي، اقتصادي، تجارتي، پراختیایي او داسې نورو مواردو خبرې کړې او د هغوی د مرستو ژمنې اخیستې دي.
همکاری اقتصادی جرمنی 330 میلیون یورو تا سال 2020
د جرمنی اقتصادي همکاري تر 2000 پورې 313 میلیون یورو ده. د ایتالیا 1500 اسکر به د هرات په وای ډګر کې پاتې شي. په دې برخه کې توافق وشو چې پنګونه پرې وشي. سویډن لومړی هیواد دی چې د تحول د لسیز لپاره یې افغانستان سره تر راتلونکو لسو کلونو پورې د 1 میلیارد یورو مرستې ژمنه وکړه.
ښاغلی غنی وویل د دې هیوادونو له مشرانو سره په بیلابیلو ناستو کې د هیواد پرمختګونه او ستونزې هم مطرح کړي چې د یادو هیوادونو مشرانو تایید کړي او په هر برخه کې دا هیواد د مرستو او همکارۍ مستحق ګڼلې ده. د ویل په فرانسه کې د چاپیریال ساتنې په نړیوال کانفرانس کې د پرمختللو هیوادونو مشرانو وویل چې د 100 میلیونو ډالرو په ظرفیت یې د اقتصادي همکاریو یو صندوق جوړ کړی چې د افغانستان په څیر اړ هیوادونه به یې له مرستو ګټه پورته کړي. خاغلی غنی دا هم وویل د کوم مالی مرستو ژمنې چې له افغانستان سره شوي د لګښت ډېر واک به د افغان حکومت په اختیار کې وي. جمهور رئیس غنی دا هم وویل د دې هیوادونو له مشرانو سره د افغان کډوالو پر ستونزو هم خبرې کړې او له هیڅ چارواکي سره د افغان کډوالو د کډوالۍ د حقونو د سلبولو موافقه نه ده کړې.
در هیچ مملکت من رفته بودم که کدام موافقتنامه بر سلب حقوق مهاجرین افغان امضا کنم.
زه هیچ هیواد ته نه وم تللی چې د افغان کډوالو د حقونو د سلبولو موافقه لاسلیک کړم، خو اروپایي هیوادونه په ویره کې دي، قوانین یې د بدلون په حال کې دي او اجتماعي تړون یې په خپل آن له ګواښ سره مخ دی. نو زموږ هیوادوال باید وپوهیږي چې شرایط سخت دي.
خاغلی غنی وویل د افغانستان د ثبات او پرمختګ لپاره دوامداره هڅې کوي. څو خلک په ځانګړي توګه ځوانان د اروپا خطرناکه سفرونو ته زړه ښه نه کړي، که څه هم په هیواد کې دننه د ملي وحدت حکومت د فعالیتونو او ناوړه اقتصادي او امنیتي وضعیت او بیکاری په اړه شکایتونه موجود دي، خو ښاغلی غنی له دې وړاندې ویلي و چې په دې برخه کې اوږدمهاله پروګرامونه لري او خلک باید حکومت ته وخت ورکړي.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسو مشال ریڈیو تا غرجی است او سم تاسو تا دا پاکستان کے دا مطبوعاتو دا ازادی او پا جمہوری وده کې د دې رسنیو د رول په اړه ریپورت لرو. د مشال ریډیو خبریال شبیر جان یې تفصیل وړاندې کوي. د دې ریپورت
ایڈورس کالج پیښور کې نن د صحافت څانګې زده کوونکو لخوا شوې دغه غونډه کې خبریالانو د صوبایي اسمبلی غړو او زده کوونکو په پاکستانی او بهر ملکی میډیا کې فرق، د دوی په کردار او کارکردګۍ، په ښه معیاري او غیر جانبدار صحافت باندې خبرې اترې وکړې. د دغه غونډې تابعیا کوونکي د ایڈورس کالج د جرنالیزم څانګې یو استاد محمود عالم د دې د مقصد په خلا مشال لیډو ته وویل
زمونږ دا ګیله ده چې دې زمونږ صحیح تصویر نه زمونږ د علاقې نه زمونږ د زندګۍ د کمی شوبې دا چې کم خوبصورتي ده زمونږ ملک کې زمونږ خلق کوم خوبصورتی دا داغه یو ډیر غلط تصویر چې د میډیا باندې هغه پریزنت کی. نننی پروگرام مقصد هم همدغه وو چې مونږ د خپل میډیا کردار باندې یو قسمه روشنی واچو.
دغه غونډه کې برخه خستونکو په پاکستانی مطبوعاتو او په خصوصي توګه ټي وي چینل باندې ټکونه کول چې د دوی زیاتره خبرونو کې سیړنه هم نوي، غیر جانبدار، دو اړخیزه یا متوازن هم نوي. ولې د دې په مقابله کې چې څومره هم نړیوالې مطبوعاتي ادارې دي هغوی زیاتره خبرونو کې سیړنه هم وي، غیر جانبداري پکې هم وي او د خو کره کتنه وروسته شایع کوي. په دې باب لبانې د دستوري مشر میلما او خبریال رحیم الله یوسفزی مشال ریډو ته وویل
یو خدا د چې دغه صحافت زور دی، ډېرې مودې نه دی، دغه سره وسایل زیات دي، دغه په ملکونو کې ازادي سیوا ده او زموږ یو مخصوص حالاتو کې مونږ کار کوو. دلته کې ترهګری ده، جنگ جو بل دی، دلته فوج ډېر مضبوط دی، د فوج ادارې ډېرې مضبوطې دي او صحافیانو ادارې تنظیمونه ډېر کمزوري دي. فرق دا د بنیادي چې چې یو خبر کوي، خاص طور باندې تحقیقاتي خبر، اوسه ډېر وخت ډېر وسایل وي، موږ خو مالک خو جته خبرونه روزانه ورکوي.
هم د تاریخ کالج د صحافت څنګه د 16 جمعه د کونکي ساجد انور وایي
پاکستانی میډیا زما په خیال نیگیټیو اسپیکټ سی کم د سوسایټي وی په اړه باندې زیات کنسنټریټ کوي. که څه هم تاسو ګورئ نو دغه خبرې وایي چې د چیتی شوی دا واردات شوی دی او مرډر شوی دی او پازیټیو اسپیکټ سی کم دی هغه باندې کوي، ریسرچ کارونه چې کم دی هغه باندې کوي.
دا چې په مقامي او نړیوالو مطبوعاتي ادارو کې د خبرونو په معیار کې دغه فرق ولې دی، نو هم په دغه موضوع باندې په دغه دستور کې تقریر کوونکی خبریال مشتاق یوسف زی مشال لیډو ته صدا رنګ ویل
بالکل میډیا چې نو چانه مجبور نه ده د ایڈورټیمنټ ضرورت نشته، نو ځکه غیر انډیپندنت نن ته چې کله خبر راشي نو زه خپل باندې فورا مینس سرکار کوم نو هغه بیا د اچ لحاظ نه کی هغه دا وی چې خبر خبر ده او دا چې ارجه خلاف ته خو دې کې فیکس اند فیگرز وی یعنی تبا د متعلقه خلکو سره همغه خبره کوي، دا د ون سایډډ نه.
د پامبل د چدایت کالج د جرنالیزم څنګه زده کوونکو وینا وا چې باید دوی ته دغه سی پروګرامونه بیا بیا وکړي شي چې د کتاب نه علاوه په عملی صحافت باندې هم ځان پیکړي او په میدان کې کارکونکو د خبريالانو د ستونزو او د دوی د تجربو نه ځان دوسنه خبر کړي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
د پجوړ ایجنسی اوسیدونکو وای چې هلته د موټر سایکل پر چلولو د بندیز لکبل دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د پداسې حال کې دا چې مودی رئیسی په دې سیمه کې وخت نه وخت پر موټر سایکلونو باندې بندیز لګول کیږي. شانواس ترګزای له دوی سره غږیدل او د دوی د ستونزو په اړه دا ریپورت برابر کړی دی.
په کال 2001 کې د عسکري قوتونو لخوا په باجوړ ایجنسی کې د موټر سایکلونو په ګرځولو بندیز ولګول شو، نو له هغې وروسته څو وارې دغه بندیز ختم کړی شو، خو کله یوه هفته او کله دوه هفتې وروسته دغه بندیز بیا ولګولی شي. دا سات د 15 میاشتو راهسې په موټر سایکلونو بندیز لګېدلی دی، چې زده کوونکي، روزګاریان او نوکر پیشه خلک وایي هغوی ته یې ډېر مشکل جوړ کړی.
زما نوم رحیم الله دی، د ګنګ اوسېدونکی یم او ما سوشیالوجي مې اوس ملکه یونیورسټۍ نه وکړه. زما سره خپله موټر سایکل را سره دی، نو موږ د څو ځل خبره کړې ده، خو موږ وچې زموږ آواز کو څومره مخکې لاړ شي، مطلب پی ای د ایجنسۍ افسر دی، خو هغې ته لاړ شي کمانډیټ صاحب ته، موږ څو ځل ریکویسټ کړی دی هر سټوډنټ نه هټ کر، لکه عام کاروباري دپاره زه یم چې دا انشاءالله زه هم چې په امن کې به داسې څه خلل دا نه پیدا کوي.
برهان الدین د صدیق آباد پاټک اوسېدونکی دی، هغه وایي چې کله نه په موټر سایکل سورلي بندیز لګېدلی، د لارو خرڅونه یو په درې زیات شوي.
زما سره یو ملګری نو ډوټۍ نه بتلو، ما هغه به یو ځای تلو، داسې زمونږ تقریبا چې 100 روپۍ زما آنې جانې خرڅې کېږي، نو هغه سبه جزې تلومه چې د 100 روپو تیل به موږ وارته ول، موږ به دوه ورځې هغه تګ را تګ کېدو، زما هغه دواړو به 100 روپۍ گزاره کړي.
او وحید الله په پشت سلارزو کې د موټر سایکلونو د جوړونې مصری خانه لري، هغه وای
چې دې غیر کې ګرځي کنه نور بلې مین روډ باندې دغه دی باندې دي بل شي مخکې 100 روپۍ ورځ ګټه نه اوس کړه، 300 او 500 یو صرف ځان مګې پاس کوو ځار کړي د کور نه خرڅ سترګې پټو تا اورېدل.
نو آیا سیاسي او سماجی ډلو د حکومت سره خبرې کړي یا نه چې ګینه دغه بندیز ختم کړي شي؟ د عوامي نېشنل ګوند باجوړ ایجنسی یو مشر سید عبدالمنان کاکاجی وای
زمونږ په دې شي چې دا میټینګ یو کوم غیر انتراجي د دلته د بهر می دا یا ملیشیا را زمونږ الله انفورسمنت ته ټول ته مو دا خبره کوي چې رب طریقه کار ولا وځ کوي او مطلب ريجستره کوي کوم نقصان دی ونی شي کنه، وته دا خطر ده بالکل اجازه ته په کار دی پاسمنده علاقه ده، خصوصا طالب العلم نو چې په شت نو لور لور علاقه ون راځي او ته دغه مسله ده تاسو کې
بل خو د پولیټیکل انتظامی په وینا چې دغه بندیز د عسکري قوتونو لخوا لګولې شوې، او دا ځکه چې په دا لنډیو کې په باجوړ ایجنسی کې د مرګ ژوبلې سو هدفي پیښې شوې دي، نو امکان داسې و چې ګینې د موټر سایکلونو سره دغه شان پیښې لا زیاتې شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
مشال ریډیو اوري. په ننګرهار کې یو مدني ټولنې 95 ځوانان د جرنالیزم، اداره او منیجمنت او سیاسي اصلاحاتو په برخه کې په لنډمهاله ښوونیز کورس کې ورزول او د فراغت سندونه ورکړل. د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد د مراسم تورغلی یو دا رپورټ برابر کړی دی.
سره له دې چې په ننګرهار کې پر دولتي تعلیمي ادارو سربیره په لسګونو شخصي ادارې هم پرانستل شوي چې د فیس یا پیسو په مقابل کې زده کړې ورکوي، خو تر څنګ ځینې مدني ټولنې هم په فعالیت بوختې دي چې په وړیا توګه ځوانان په بیلابیلو تعلیمي برخو کې روزي. له دغو مدني ټولنو څخه یوه هم د مثبت بدلون په نوم ده چې د تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې یې په درې میاشتنیو کورسونو کې په سلګونه تنه ځوانان روزلي دي. یادې ټولنې په خپله اتمه تعلیمي دوره کې د ادارې او منیجمنت، ژورنالیزم او سیاسي اصطلاحاتو په برخه کې نږدې 100 تنه ځوانان وروزل او د فراغت سندونه یې ورکړل. د یادې ټولنې د ښوونیز او روزنیز کورس مدیر سعادت شاد په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
سیاسی او خیستلاتو او اداره مدیریت باش فارق ټول شاګردان ته موږ په وړیا ډول درس ورکوو. زموږ استادان چې راځي زموږ ټولنې خپل غړي دي او نور استادان د بهر هم راځي.
لکور څخه فارغ شوی ځوانان خوشاله ول چې لوړیا زده کړو برخمن شول. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
نامې د احمد امیزی د روزګان ولایت هم ته په حقوق پوهنځي کې د نیمګړتیا په توګه مسلم په دې کوڅه موږ ډېر څه لاسته راوړل. هغه څه چې په پخوا نه په پیدلو جورنالیزم باندې پوسو، په هغوی په اخلاقو باندې پوسو، په نړیوالو نورمونو باندې پوسو او په دې چوکاټ کې به هلې ځلې کړو انشاءالله ځان خپل هدف ته رسوو.
خالد الله حافظ یم. موږ په دغه کورس کې نږدې درې میاشتې تیرې کړې. موږ په بیلابیل څه زده کړو، هم د جورنالیزم په برخه کې، هم د حقوقو په برخه کې. هغه څه چې موږ په خانو زده کړو دغه کورس ته پر ادلو سره نو موږ به نو ورسته دا کوشش کوو هغه ځوانان چې د دغه کورس نه نه دی برخمن موږ به کوشش وکړو چې په خپل امکاناتو باندې هغه څه چې موږ زده کړی دلته هغه به نور ځوانانو ته ورسو.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو چارو امیر متی والله احمد زی خوشاله و چې په وړیا توګه ځوانانو ته زده کړی ورکول کیږي. نو موړی وایي چې دوی به هغه ټولنې تقدیروي چې په دغه برخه کې کار کوي.
په نږدې راتلونکي کې به موږ دغه ډول ټولنې، شوراګان او هغه استادان چې په رضاکار شکل باندې کار کړی دی دوی ستاینه به کوو. زموږ په هغه ټولنو او هغه شوراګانو باندې دا غږ دی چې هغوی هیڅ فعالیت نه لري، د دغه ټولنو زده کړي، د دغه شوراګانو زده کړي چې هغوی په حقیقي معنا باندې ټولنې ته خدمات وړاندې کوي.
د مثبت بدلون ټولنې مسؤلین وایي چې دوی په اتو ښوونیزو دورو کې تر 1400 تنو پورې ځوانان په وړیا توګه روزلی او په پام کې لري چې په نهمه تعلیمی دوره کې پر یادو کورسونو د انټرنیټ د استعمال برخه خوم ور زیاته کړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د باز محمد عابد ریپورت مو واورید. اوس به د خبرونې د پای په شیبو کې د هارون بچا په ژغ کې یو سندرې ته غوښ شو.
دبخرو کی بزکا لو بیدما پان پان می وجو لمن زلا گلاب اوزتا نرجے دما تب خلا شغلا سرگو کے ساتھ لا زد زلوم پتیارا پات کے دما آئینے باراتا ہم حیرانے دلے یو تصویروں جوڑے دما اورانے دما لیون تو میں بس ہم دگا سودا چہر چانوا پسان کے پٹے د نورا شک نیزل تیسان رسی یارا شک نیزل تیسان رسی موردا سڑے ترسبا نرسی نرسی گورتا سڑے تر سبان رسی یارا شک نیزل تیسان رسی چرتا چل مر ہم رڑا نرسی لویا نڑے ٹول تقسیم شیرا برخف کے نورد چان رسی یارا شک نیزل تیسان رسی اور شک نیزل تیسان رسی دا سڑے تر سب نرسی نرسی گور دا سڑے تر سب نرسی راشد نزل تیسان رسی خدا خبر ترتا نرسی سنرانا بے حد پور تشویر قدور تسودا زمان رسی یار عاشق نیزل تیسان رسی اور عاشق نیزل تیسان رسی اور دسنے سبان رسی نرسی سڑے تر سبان رسی
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلنډو سپو دولس زره یو سل دیش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفحه اوریدلی شئ.